Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم او په دې تشنا اسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یو ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې نمول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره لدی چې له درویشتو وبښې سره لدی چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دوو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لوري واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خبرونه کې د سولې پر اهمیت شغیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خبرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلې. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته موږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینې هیوادونو ترمنځ هم جګړې. دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسې هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په نوم حداقل د دې خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هېوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د بډیستان دخوا، د دوی د هغه هېوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي، دغه جګړې پر مخ بوتل کیږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم، حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی وو، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي. مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي. مثلا ته مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلي چې حد اقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا یوه ورځ که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی، په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ور په یادول دي چې سوله څومره اړینه ده. لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سو درې سو پنځه شپېته ورځې باید سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت د سولې تعریف دی. نو په ټوله کې، په ټوله نړۍ کې، په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه هغه هم پرمختللي هېوادونه، زبرځواکي هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي. نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې، طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خونکافي نه ده، او هغه څه تاثیرات هم نشي لرلی چې سولې تعریف دي وکولی شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب، آیا نړۍ لسولې لری کیږي او که نږدې کیږي؟ تاسو مخکې له نړیوالې، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه وې، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووشل شول. له نړیوالې جګړې را په دې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کیږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لری کیږي. اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاست، خو لکه چې تخنیکی، بله، ستاسو غږ اورو، مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هېوادونه چې دوی اصطلاح زبرځواک دی، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاحو رقابتونه د لویو قدرتونو ترمنځ، همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسو دا خبره کوئ؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت ته لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت ته؟ فکر نه کوئ چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګوري، بنګه خو داسې فکر کوو چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي. ځکه اوس تاسو وګورئ جګړه کله رامنځته کیږي، جګړه هغه وخت رامنځته کیږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشری حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام د یو بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کیږي. کله جګړه رامنځته کیږي چې دغه حق خوړل کیږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کیږي، حق د دوی تر پښو لاندې کیږي، هلته جګړه پیلیږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال دپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینې ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کیږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به منځو له سړې جګړې راوروسته هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی.
سلامات صاحب، که داشته په مختصر ډول وړاندې ته دېشه ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم. سوله تعریف کو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هیواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داسې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې لپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هیوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل و، بریدې وکړي، بیا دی په ډېر موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه وغوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلي سوی. ځواکي هیوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د یو د لپاره هیڅ عدالت نشته. بشري حقوقونه بشري حقوقونه په نړیواله کچه باندې که څه هم په ټوله کې په ډیرو پرمختللي هیوادونو کې بشري حقوقونو ته ډیر زیات احترام کیږي، لیکن همدغه ځواک هیوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا د نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې د ښکیل سوي د جبې له لارې هغه خورا ډیر جنایتونه ترسره دي، جنګي جنایتونه ترسره دي. یعنې که د تیرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته منظم بیخي لنډ د تیرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې سوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا په منځني ختیځ کې وي، دغه هیوادونه چې هلته ښکیل و ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکیل و یا مثلا که هغه پوځیانو که هغه ډیپلوماتانو هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي. دغه زبرځواک هیوادونو لخوا ساختماني سولې لپاره بیرته کار نه دی شوی، سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعاً نشته. فرهنګي سولې څه هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دی خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې سوي دي د سرچینو پر سر سوي دي. نن زبرځواکي هیوادونه، قدرتمند هیوادونه هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي سوي، دویم نړیوال جګړې په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هیوادونه هغه ځواکمن هیوادونه هغه نیوکلیر اټامي قدرت لري او اټامیک قدرت یو ډیر لوی ویر رامنځته کوي که مستقیم ډول دی په جګړه کې غیر مستقیم ډول.
آزاد صاحب، فکر نه کوي چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشم، فکر نه کوي چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنگ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیو، نور دنیا به نیول، د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعماري کې ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقی وکړي، هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګوري، امریکا ته وګوري، پرمختللو هیوادو ته وګوري، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې تجارت په زور د خپل صنعت په زور باندې ګټي تر لاسه کولای شي.
زه هم دې ته راتلم، سلام علیکم، په دې کې شک نشته. هغه ډول چې په مثلا برټش انډیا په هندستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګلیزان تاسو خپل ډیر ښه مثال ورکړي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګوي. مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې باندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه نشي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي، په یو باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنه ستا، او بیا په چین کې کومې فابریکې دي تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلاديش کې دي د لیبر کاسټ، یا مثلا دغه د مزدوري یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نومونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیارډران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې، د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي، خپل قدرت ولري، لكن همدغه قدرتونه همدغه اقتصاد همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا پیس دی غته من اضافه تعرفې لګول دا د دې باید سوي دي چې هغه پیس یا هغه سوې تعریف چې څه ډول تعریف سوې دی هغه له ګوار سره
بدل شي. ډېره مننه سلامت اوسې آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنگونه که وایو چې بیخي ختم شوی دی بم صحیح خبره نه وي خو ډیر کم شوی دی دغه وضعیت تاسو څه وایئ؟ طالبان وایي چې سوله راوستې ده امنیت یې ټینګ کړی دی.
ورې موږ سول تعریف کړ چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي خلک د فکر له لحاظه د روحي رواني له لحاظه د اقتصاد له لحاظه د نورو د ژوند د مسایل له نظره ځان راحت احساس کی او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه سره دی نه چې بریدونه شته دي ترهګر ډلې شته دي بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي څوارلس کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي ځکه تر اوسه پورې نه هغه څه یو تحقیقات شوی نه هغه څه یو په اصطلاح سر د نخ.
لیکن استاد که چېرته مقایسه شي خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري؟ مثلا یوه ښځه له کوره بې غمه ووزي درس وویل شي کار وکړی شي یو څوک وزي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي ږیره دې هسې ده سر ویښتان دې ښکاري بوټونه دې هغسې دي پتلون دې اغوستی دی دا هم په سوله کې شاملی شي؟
یقینا. ما مخکې ارزو چې یوازې صلح د جګړې نشتوالی نه دی اجتماعی مسئولیت، بشری مسئولیت، مدنی مسئولیت، اقتصادی مسئولیت در طول به صلح که رزی. که تاسه دکور اوزی او دکور یا اوزو دکور اوزی دکور طول غری ترچو پر چاگوی بیرت رزی نهراوی. زکر در کم باورد تا چه تاسه اشاره و که احتمال ده طول شهنشته ده. نو دا مسئولیت نه دی. مثلا تاسې د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسې د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنگ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زمونږ خرابیي، که دا رواني آرامش زمونږ خرابیي، که دا زمونږ فزیکي آرامش خرابیي، که دا زمونږ ذهني آرامش خرابیي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله ډېر زیاته مننه کوروادن. آزاد صاحب په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځوریږي، خلک تر فشار لاندې دي او کله کله افغانان هم داسې غلي خو بیا یو دم انفجار وکړي. نو دا پخپله دغه ناکراري د اندېښنه دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلامان صاحب کاملا هم داسې ده، سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو، د دې نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا د سلامتیا وي، سوله دې وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامښت او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص سرلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عوامل باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلي سوی نه دی، نه هغه، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې، داسې پېښو کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړیږي. هغه د اجتماعي عدالت هم رامنځته شوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، که هغه آسماني کتابونه یو ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، د دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، ږغ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی، یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته، یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د د شوالی د پاره کار وسی، هغه کسان چې د تیرو جګړو نه راوتلي دي دغه تداوی د پاره کار وسی. داسې پالیسۍ دي جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهم برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کیږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کیږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل، دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کار راسم، یعنی زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم، زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنی آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته، چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یو ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تیرو څلورو کلونو کې، یا درې کلونو کې، اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي، البته هغه ووتله، دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادوم چې تاسو د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې باندې هم بندیز لګېدلی دی په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې، تر 90% ډېر خلک د دوه وخت ډوډۍ نه لري، یعنی اقتصادي سوله شته نه. هغه کسان چې یو دوه روپۍ درلودې، شتمن وي، هغه هم خپل ټول اقتصاد وایسته، یا خپل شتمني وایسته، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپله شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، د هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنی هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره، ترلاسه کولو دپاره جګړه کوله، یو قدرت ترلاسه کوي، هغه جګړه نه کوي. د یغو نه جګړه کول هغه تدای شولوي هغه چې سوال خپل دغه دغه واک په خطر کې ویني بیرته هم غلط تزي چې نن درې کال وړاندې افغانستانو نو په ټوله کې د سولې د تعریفات او لمخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل په افغانستان کې موږ ویلی چې په سل کې ممکن 15% سولې نه وي سره په بشپړ توګه له داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لږ یو.
ډیره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ کور ودان. اوس به اوریدونکو ته ورشو، اوریدونکي هم تیار لرو او مهرباني کوئ اوریدونکي لرو ځان راو پیژنه. نه ټلیفون قطع شوی دی، خو خیر ور بیا به انتظار ورته وباس. اوریدونکو ته اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لري شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لري دی؟
لکه چې تاسو ویلي، درسته چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسو حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ. هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلق ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی، جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي ده چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله، ډېره مننه، سلامت و صحت. مرسی آزاد صاحب. که چیرته طالبان له نرمښت او اعتدال له کار واخلي، له میم زرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوي چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي، ځکه چې تر پخوا جنگونه کم شوي دي؟
ګورې سرمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لري. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یو هغه فطرت هم دغه چې میم زلما ټول زمانه واز استال پرونه په جګړه کې و نن په واکه ده یا یو د اور مخ کې په واکه و د دې اخصلت ته یعنی په جمعات کې کتا سو د یو ملا خبره ته ورسه یم شه بدا وایي چې تاسو داسې مکوي تاسو به دوزخ ته ځئ تاسو به دا کوي د ځان همیشه له ولسخه همیشه د ځان برتر بلل لري حال دا چې د پوهې په کچه باندې یا په مدنیت په تعریف ته کراسو یو ډیره ادنا طبقه ده لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی که د دې څخه ګټه واخیستل سي سالمه ګټه واخیستل سي او د تفکر له لارې د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وشي افغانستان یو ډیر لوی فرصت لري هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی دی په همدې باور دی یعنی ملا او طالب دې باور دی چې پوهه د ده قدرت د ده حیثیت د ده موقف ته ضرر دی که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي او افغانستان یو شیو خواته ولاړ سي دی خپل سبب خطر کې بولي د ته بیا څوک قدرت ورکوي یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې په یو پوهه ټولنه کې په یو داسې ټولنه کې چاته کار اهل کار ته سپارل کېږي د سیاست او د ملایزم خو خورا ډېر هغه د واټن دی سره لهذا د هیڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي که دوی چیرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي
زه فکر کوم یو خدا خو د دیو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آگاه دی یو د دوی خپل تعریف دی لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظر که دې موضوع ته وګورو چې په درې کال دی که واکې پاتې شوي دي یوه ډله ممکن په دې واکې وي دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه نا څه نرمښت وشي خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنی دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمنۍ وغځول سي که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي د واکمنۍ یوازې که یوه ورځ وي که یوه شپه وي که یو کال وي که دوه کاله وي په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي دی په همدې باور دی او بل بحث تر ټولو مهم دی دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې او دا زما تحلیل نه دی یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډېری کسان په یوه دریځ دي خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناستې دی هغه خبره منل کېږي دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي بل څوک دي هغه که هر څوک دي ډېری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی ډېره خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې داخل ده خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي څیړي تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک ترلاسه کول دپاره د واک د غځولو دپاره دی هېڅ څه نه لري د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري وړتیا ولري ظرفیت ولري د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره د ملت دپاره د دې جغرافیې دپاره هغه وړتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي که د انعطاف وشوی په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان راوپیژنئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم ورحمت الله محمد جان کندار ستا ته سلامونه و مېلمنو ته ډېر سلامونه و اوریدونکو ته وایم
سلامات اوسئ مهرباني کوئ محمدی صاحب
ا به تازه رجار سم سره د ملمنو د غردو کوي ما دوه نظر لند لور یو نظر خو می دا غو لند سول نه ویاله ورځ د تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کوم بل دا غوار دغه ساي و مل ما ول ولا شرق نه دي شرق لا په ځلند افغانستان نه دلن ول ارمانیا دا کسان د تاخیر وانه مو د سړی نه په حکومت کې نه پدای کېما یو د سړی خبر دا ول دا په دای کندی کې دا غور دي دغه مرسته طالبان سر نه بوګدوي ورور سلوی خال جنگ سوي پارکور سلاي پرتيږي ګور ته خبره ده سلوی خال څه نه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو اگر پر چره معاملہ وسلای چور دمخ پر چره معاملہ وسلای چور مدمخ په امریکا کې سره څو منځل ته وخت پر اکانڅ باندې ټکان وکړه دا
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب محترم اسامه د هلمند کې کیسه در سره هم زبردست توهم چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده د تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غو بمبارونه چې و درې در وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانه ای اروپی و مترگاتان زنی اخی در بلی خواه چخه دو غنی لوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس دا سال درست ولی دی چه بخی پازار کرده او در بلی خواه چخه یه جن تا بخکنده نو
دیر منانه یو اوردون که بلم ده تاسی هم لطفاً لند خبری وکی میره بانی
او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلام نیکه هلی کرامات وړاندې کوم
سلام
نو می خالد نوښت کله میلمنو ته پښتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د سولې د وصول په اړه ماشمان او ځوانانو ته په هوای ورکړو
استاد دات مارک لمړی تاسو می ربانی وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دول چې په امریکا کې مملي کیږي په نورو ځایونو کې مملي کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلند جواب وست ډیر مننه
امتی ته سلام ته سلام او نیکيله ګوري امتی سه مونږه دا یو واقع او زکه مونږه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوند دلته چې من هیڅ دی او شواهد مناسی او واقعات یعنی دغس ادعاگان چی کی ادام سهی نده بلا خبر داده چی دغو بل رور چی دلمان نا امداوز خبری کولی امداغ خبری او چی یا وحشت لار بل وحشت راغه منگا که خارج کیو دغو رور خو پیلمان که ناسته دیتی زواب تاس سل رای زما مادي سب ندا پختل لرم کله چې په المان کې د غورور تاسو ته وای چې یو وحشت لار بل وحشت راغې کله چې مونږ اوس د وحشت انتقاد کو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه ده چې مونږ د پخوانی وحشت او پخوانی ارغل پلویان خو پارسره بل خبره ده فرهنگ د سول فرهنگ دا دیر خبره ده اصلا دی ورز مفهوم هم دغه ده چه من خپل ماشومان تا خپل زوانان تا خپل په نصاب تعلیمی که خپل په جماعتون که خپل په طولون که اغا اجتماعی خدمات که خلق سر چکو دغه فرهنگ عام کو ترچو چه من د سول پا امنیت بانده پوی نشو سلحه نرازی او صلح دغه چا د خوانم نه راځي چې هغه جګړه کوي صلح باید د خلکو د خوان راشي دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلتا بیا جګړه راځي که کله حق تلفی راځي دلتا بیا جګړه راځي او د سوله د پاره هلته ځای نشته ډېر مهمه خبره دا ده که مونږ د سوله د پاره کار کوو مونږ باید دغه سوله عام کړو د خپل ځان نه نیولی د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولی بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو که منگه دغه مبارزه پیل نکو او دغه مبارزه بریالی توب تو نرسو پا دی تاسه مطمئن نوسه چه صلح نرازی صلح زمان پا محزونه که ده صلح زمان پا فکرونه که ده نن دا جگره چه پا نره که روانه ده دی اوکراین د غازی او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالی دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی. دا د عام ولس دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی. او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه
ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راست په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه اورو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نه یوازې دا چې جنگ نوي تاسو لکېدلې نه سي.
فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سولا یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 20 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1901 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3 سه شنبه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د سپتمبر 20 د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغه هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته ونړوي، خو په هغه هیوادونو کې چې تر لپسې جګړو، بحرانونو او بیوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یو پیغلوټه چې ځان میملا معرفي کوي وایي
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي. هغوی د جنگ له زور څه خبرېږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سولې د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي سولې دا وی چې جګړه درېدلې ده، خو د ویز د کوونکو جلی لپاره چې له شوانزی او ډیر نورو لبنانیو حقونو محرومه شوه بل مفهوم لري. شبانه پوپلزی ته چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته لز دکرو محرومه شوه سوله څه معنی لري؟
زما باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، استا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته استا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله د زما پان باندې یوازې دا سوله کېدلې نه سي چې جنگ دی نیوي او بس نور چې هر څو هر محدودیت تر باندې لګیدلې و سوله ده نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نیوي دا سوله کېدلې نه سي.
سره لدې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګنشمیر افغان شزی او ځوانان اوسنۍ حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکی مرګ دی. زرمینه صدیقی او حسنا وردګ په دې اړه وایي
سولا یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي او د مجدې وطن هیڅ ځوغوند نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې مکتب بندې له کار بندې چیرې چکر له هوا هاي بندې تګنه بندې نو دغه ته خصوصه نه سوې لري. دا خدای سين ځوان کوي مجاو غنانې شته لکه په بندخانه کې سي کوم ځوان کوي نه درې وخته ماړی وبو دا ورسیږي او نور یعنی ځوان نه ده بل هوا کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ خو شته شولې مکتبو تکلې پارکو تکلې چې کارو تکلې هنه خپل خوشي به کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ سکون په هر سیمه کې چې سوله وي د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آراموي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک تر رسیدو وروسته سوله ټینګه شوه او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تایید وی وای چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي رادیو ته یو اوریدونکو بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان څخه د امنیت چې مخبره خوشاله یو او دا وطن د اسلامي امارت ستره لاسته راوړنه ده، ځکه دا د مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بېکاره دي، بېکارتیا زیاته ده. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چېرې دا تعلیمي دروازې د ناسو زکړو دپاره د ناسو دپاره بنده وي او د زکړو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکو ورته خوندي ښکار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی او امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی او برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. هم نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایات چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خاورونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دی عواملو ته اشاره وی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلی او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو دریداده، بلکې و مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحي پایته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
د خلکو سهرې شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد ده چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود
داریم. د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شزو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
لهمدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویش ساعته اوربند او جګړې نه کول لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نومونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوی دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مزکې د تودوخې ډېرې دا بې وسلی، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرمشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata
labe pol mishinom to ki biay هزاران توبه از داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بایتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا گل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دیبیا بائل لے دے
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دیبیا
دکرم مرم گورا تاس کبی تا 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 می زڑگے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبی تا 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 می زڑگے وڑے دے مین کبی ناس کبی پوہے گما تا 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 می زڑگے وڑے دے
سب چشی مائن مینا پٹے گینا زڑا 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 دیویا بائل لے دے
تا 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 می زڑگے وڑے دے
Zrada